کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته.
اسرار المومن تاسو د خبرونو لنډیز وره اوریدونکو اوس به له ریاض غوسه خلص خه د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د اداري وغټ کې وره
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د کامی او صوبای اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس گوشواری نه دی جمع کړي، حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاهور هایکورټ ضمنی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نااهله کړو چې هغه د کال 2014-15 گوشواری نه جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 60% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل گوشواری جمع کړي، حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور هایکورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي، الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهله وګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نه وي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی، خو یو شمېر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی، د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي، خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی، ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلارې غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي، نو ځکه ضروري ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لړکې د موجوده ستونزو او د هغې د مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویلي کړل دي چې ځینې چارواکي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرحه کمه شوې ده، خو د طب بعضې ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. اسرار المومن د دې دواړو مقالو غټ ټکر ته وایي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوی وي، خود پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنیو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخو نیو ټایمز ورسپاڼه لیکي د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح د ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه. او همداراز په 100,000 میندو کې به 1400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 را پرېوتې کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړ انکار نه شي کېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده او که چارواکي غم ونه کړي نو کېدای شي داعش دغه ملک خپلې پښې مضبوطې کړي. دا د مقالې غټي کې ورو واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولی دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه. خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یادې ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپوه امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنی ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپانی د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلی لګلی چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د تاریخ پاڼې د پروګرام وخت دی چې زموږ همکار خالد خان یې د ستا وړاندې کوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نه وی، نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویل شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق لویل کېږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، پړاو دوران کې بدای تر ټولو ټوله شپه به په خواخو نور څه نه پی وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا دزی پی اوشوی او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوي او ډیری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دزی شروع شوي دي، تر 3 بجې دزی شوي دي، او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 ته مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دی.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته نه خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی، نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي، نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګ باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علیشاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت
انٹلیکچوئل عوامی جماعت سے نتیجہ کی ریئیکشن کے دی کانگریس ممبران چیو اگر یو سل اتیا دی.
ډاکټر وقار علیشاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 د اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوشت دا خلک لاړو اتمانځو ته. آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره سیول نافرمانی کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علیشاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسخانه کې د کابل ته نه په لور روان او د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کې مړه او ګڼ شمیر جوبل شو.
لومبای آرمډ کار چې راورسېد په ریمور کې چې دا ګاډي راتاو شو، سوار لس کسان ولاندې چخنې شو، پاره کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو، دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختم وو او تاسو لاړ شئ. پاره کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجی عدیل کلار ډیرالو د تکلیف وکړو، خلکو ورپسې چغې ناری جوړې کې چې نه ته خو د انګریز جنټ یو. بس بیا ورته نور مشران وو چې بس اجی صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې وو هغه ته دای اور ورته کو، د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګی دا چیرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا دما کوم ریایا دا هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکاو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو، ایته چې وو چې دا یو کوي هغه انکار شو. بس یک دم د هغه کورټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه راوستو
ډاکټر وقار علیشاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرۍ کې یو پوره من جلوس راوتی او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښه شو.
اکثریت خلک چې پدې کې مړ دي هغه د گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی اغه پته اغه نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاوای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو
باچا خان او دغه یو څو مرګري په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکه تانې سره دای اونیسل بوتل چار سدی جیل تا هلته کې چې خلک راجا وشو هلته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی هغه ځنه فور رسال پور تر او وستو د رسال پور نه گجرات ته بیا د رسال اور کالا ریګریشن پرزنټمنت کی کې د با مشکات ورته ورکو جیل کې واچو
پروفیسر ډاکټر وقار نشا وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته با د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو
دې دې پسته په دویم دریم اورز دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دې دلته کې مضمونه مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را داتې دنو دا خونی دروازه ده او د شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل ته وران کو تصویر نه
ډاکټر وقار ریشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړه پیښه د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم اوس څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کی کام تا وړاندې کړی ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان
de Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2:00 او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
Oh, oh, oh. خوب کی راشی رات غاڑ رکھوی یو سوک بو خوب کی راشی رات غاڑ رکھوی تو فکر تزلو مین دوڑ رکھوی تو فکر تزلو مین دوڑ رکھوی خوب کے راشی
کبھی سوکھ بخوب کے راش